دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سپاز زبوريوال کاکړ د یو سات خبرونه د کوربې په استاستا هر کله کوم په دې یو سات خبرونه کې به تاسو وری چې په د خیبر په باړه کې د هغو اتلس کسانو مړي خاور ته سپارل شوی دي چې ویل کېږي د پاکستان پوز وجلیو. بل پلو د شمالي وزیرستان په امیر علي کې هم د پاکستانی پوز د بمباری پر زید کاربندیز سوې دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د خبرونه په دویم نیمای کې اقتصادي نړۍ هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پی خبر کې نن د مذهبي ګوندونو لخوا احتجاج شوی دی. په اسلام آباد کې د مذهبي عالم طاهر القادری او حکومت ترمنځ سره موافقه وروسته دا غو احتجاج سرته رسیدلی. او په انډونیشیا کې په سیلابونو کې یو لس کسان مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل نن د جمعیت علما اسلام لخوا د پیښور پریس کلب او گورنر هاوس مخې ته بیا هم مظاهره شوې دي. په پیښور کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د پریس کلب او گورنر هاوس ودانۍ چې ریډ زون بلل شوي د کنټینرو سره ټولې لارې ورته تړل شوې دي. یاد مذهبي ګوند د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کوي چې وای باید په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیات بند شي. دا په داسې حال کې ده د خیبر پولیټیکل چارواکو په خبره د تیرې نهې په ورځ د باړې په عالم ګودر سیمه کې د وژل شو اتلس ولسی وګړو مړي تیره شپه په خپلو کلو کې خاورو ته سپارل شوي. د باړې مظاهرچیانو په پیښور کې د یوې جرګې له لارې احتجاج ودرولې دي او د حکومت سره د مذاکراتو لپاره رضا شوي دي. په پاکستان کې مذهبي عالم محمد طاهر القادری چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د مظاهرې ترتیب کوونکي او د خپل ملاتړو سره سلو ورځنی احتجاج ختمولو په اړه د پاکستانی حکومت سره موافقه وشوه. قادری د زیارت په ورځ حکومت لس رکنی وفد سره تر خبرو اترو څو ساعت وروسته د اسلام آباد لانګ مارچ اعلامیه لاسلیک کړه. نوموړي وویل
د شپاړسم مارچ نه وړاندې به اسمبلی ماتیږي انشاءالله او په دې باندې اتفاق وشو او د دې وروستو به په درې میاشتو کې ټول ټاکنې کیږي او دا د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې په لومړي ځل کیږي. په دې درې میاشتو کې به چې څو کوټونو ته ودرېږي د هغه کره کتنه به کیږي چې په درغلیو کې ککړ خونه دي او یا نور کردار یې څنګه دي.
قادری د رشوت خلاف او د مهمو سیاسي اصلاحاتو غوښتونکي دي. داغه په مهمو غوښتنو کې د پارلمان تحلیلول او یو نگران حکومت جوړول شامل دي. شمالي وزیرستان میرعلي کې د اوتمانزو قبایلو تیر ورځ په پوځي بمباري کې د ولسی وګړو د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې میرعلي بازار یې نن په مکمله توګه تړلې دي او د درې ورځې ویر اعلان یې کړی. مظاهرچیانو د پوځ پر ضد نارې وهلي او وایي چې ټول رایوځې شوي دي. ځایي اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دغه بمباري دې بند کړل شي. یو ځایي اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي
پرین په شمالی وزیرستان سے پدرے کلی بندے تو حملہ سوی دو میر وڑ بچیون دیا پس شہیدون سوی دی اے دے پو وجہ سرا جے میس کیم نن جلوس تا پانچ ہزار خال شرکات کو میر دریو رے درن اعلان کڑا دا
مڑان دے پوس ویلیو پا بمباری کے وسلوال پنخ کڑی دی خزائی خلقوائی ولسی وگڑی پکے وجہ شوی دی. ام کیو ام ګوند د منظر امام او دغه د ساتونکو د وژنې په پیخه د ورځنی ویر اعلان کړی دی. نن د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې هم بندې دي. د ام کیو ام ګوند مخکښ مشر او سند اسمبلی غړي منظر امام د زیارت په ورځ کراچۍ په اورنګي ټاون کې د نامعلومه کسانو په ډزو د خپلو درېو ساتونکو سره وژل شوی. د منظر امام د وژنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې ده. په کابل کې د امریکا سفیر دا منلی چې په افغانستان کې د سولې پروسه په اصل کې لا نه ده شروع شوې. جیمز کانینګم د زیارت په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې واشنگتن د طالبانو سره د سولې په اړه سنجیده خبرې اترې غواړي، خو دای ومنله دا لا نه ده ممکن شوی چې دغه پروسه دې شروع شي. امریکا د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تیر کال هڅې شروع کړې، خو وسلواله ډله د خبرو اترو نه پشا شوه چې ویل یې واشنگتن په ګوانتنامو بی جیل کې قید 15 طالبان په خوشي کولو کې پاتې راغلي. د امریکا د پوځي عدالت یو جج امریکایي پوځي رابرټ بیلز ته حکم ورکړی چې داغه د ذهني حالت رسمن جاج دی واخیستل شي. رابرټ بیلز د 1800 افغان ولسی وګړو د وژنې لپاره تورن دی. د زیارت په ورځ په سیاتل کې جج جفری نانسس فیصله واوروله. د دې مخکې چې عدالت د بیلز دغه اپیل قبول کړي، ګینې د جرم په وخت هغه وقتی ذهني ناروغي لرله، باید دغه جاج واخیستل شي. دغه ذهني حالت ته کتنه به د غیر جانبدارو ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي چې د جرم په وخت د بیلز په ذهني حالت پوه شي. د الجزائر په ریګستاني سیمه کې د ګیاسو په کارخانه کې د وسلوالو لخوا يرغمل شوی کسان د خلاصولو لپاره کاروایی ختمه شوی. د مرګ ژوبل شمیر تر اوسه واضح نه دی. د الجزائر میډیا وایي د زیارت په ورځ په یاد چاپه کې یو شمیر بارنیان هم په وژنو کې شامل دي. دغه پیښه د سرخل الجیرس په جنوب کې د 80 کیلومتر په فاصله پروت د امیناس په کارخانه کې مخې ته راغلي. وسلوال دوا کوي چې په پوځي کاروایی کې 15 د شرغمل شوی کسان او 15 تختونکي وژل شوی دي. په تهران کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د لوړ پوړو چارواکو د ایراني چارواکو ترمنځ سورزنې خبرې اترې بې له څه خاص لسته راوړنې سرته رسیدلې. د ایران اسنا فارس خبري ایجنسونو خبر ورکړي چې د IAEA او ایران ترمنځ بل ملاقات به په 12 فروری د ایران په سرخار کې وشي، خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لخوا د پلان شوي ملاقات تصدیق نه دی شوی. په انډونیشیا کې د قدرتي آفتونو د نظم کمی اداره وایي په جاکارتا کې د سیلاب سره تړلي حادثو کې 11 کسان مړ شوي دي او له 1300 زیات کسان کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. د ادارې ویان د جمعې په ورځ ویلي چې دغه مرګونه د 15 جنوري راهیسې مخې ته راتلل شروع شوي دي چې په ښار کې تیز بارانونه شروع شول. پولیس تر ربړ لږ تر لږه 30 کښتۍ د جمعې په ورځ استعمال لپاره بیلې کړې دي چې د سیلابونو په اوبو کې ګیر شو خلکو ته سامان ورسوي او په بهر ویستلو کې مرسته وکړي. او واشنگتن دوه لسیزو پس په اول ځل د سومالیا د حکومت پیژندنه کړې ده. د زیارت په ورځ امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دغه پیژندنې اعلان د سومالیا د نوي صدر حسن شیخ محمود سره په واشنگتن کې تر خبرو وروسته وکړ. له دې وړاندې واشنگتن د سومالیا په حق له ویل چې د 1901 راهیسې مؤثر مرکزي حکومت نه لري، خو بیا تیر کال د سومالیې انتظامی واک ترلاسه کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د خیبر جنسی د باډي په عالم ګذر کې د هغو 13 کسانو مړي خاور ته سپارل شوی دي چې ویل کېږي پاکستانی پوځ وژلو. یو سیمیز مشر په دې اړه وایي
چې د کم ملک فوجونه اوچا چی واغا داسې قتل او غیرت شروع کې پهلو کا کې نو بیا اعتبار اوچت چې د خلکو د هغو حکومتونو او د هغو فورسز نه.
د شمالي وزیرستان په امیر علي کې پر ولسی خلکو د پاکستاني پوځ د بمباریو پر ضد لاریون او کاربندي سوي دي. یو ځای کس په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا شیلنګ دا بند کړی شي دوی ایسا نه غوري بس سیول خلک ولي او ټول نقصان د سیول خلکو ته دی.
د طاهر القادری په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون ختم شوی. د سیاسي چارو یو کارپو د دی لاریون د لاسترولونو پاړه وای
زما خیال دی چې څومره زیات شورو څومره د انقلاب خبرې کېدلې همره دا مظاهره ناکامه شوله. دا پنځه چې کوم ټکي دي دغه معاهده دي که داسې نوې خبره نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د خبرونې په دویم نیمایي کې اقتصادي نړۍ اونې ځ خبرونه هم در باندې اورو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورټ لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل د خیبر پولیټیکل انظامی چارواکو ویلي چې د تیر اونۍ د نهه پورز د باډي پالم ګدر سیمه کې و جلسو او 1300 وګړو مړې تیر شپه په خپل کلو کې خور تسپارل سوی دي او د باډي مظاهره چانو په پېښور کې د یوې جرګې لارې احتجاج درولې دي. یو سیمیز مشر مشال ریډیو ته وویل چې د ملک پاوز پر خپل خلکو باندې بمباری کوي او هغه وژنې نو د ولس بیا باور ورڅخه پورته کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو ریپورت ته تاسو پام راړو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د تیرې نهې په ورځ د خیبر جنسی په باړه علم ګودر سیمه کې د وژل شویو 1300 ولسی وګړو مړی تیر شپه په خپل کلیو کې خاورو ته وسپارل شول او د باړې مظاهره چیانو په پیښور کې د یوې جرګې للارې د احتجاجونو لړۍ ودرولې ده او خپل غوښتنو په لړ کې د حکومت سره خبرو اترو دپاره رضا شوي دي. دغه پریکړې تیر ماښام د حیات آباد په باغ ناران کې د باڑی د مشرانو په یو جرګه کې اوښوي. د دغه جرګې یو غړی شاه فیصل اپریدی په دې حق لا مشال ریډیو ته وویل
اوس په سلام دا وکړه چې جرګه مې رولګله او ته مې چې هغه لښنه ته وصول کی واغه مون په خپل زینو کې خخ کوجی او دریمه خبرم دا وکړه چې کومه جرګه واغه به ګوري چې د حکومت موږ سره مذاکرات کوي کنه کوي که مذاکرات کوي ټیک ته کنه کوي بیا ان شاء الله بیا موږ احتجاج جاری نه د خپل مستقله وختنه به موږ جاری ویږي.
د یاد جرګې په محل د باڑی سیمینا د کمی اسمبلی د پارا منتخب شوی غړی حمید الله جان اپریدی خپل خیالات صدا سے سرګن کړل
چې د کم ملک فوجونه چې د ملک کم دفاع کوي واغا رو اوچا چی واغا دا سے قتل و غیرت شروع کی پہلو کا کے نو بیا اعتبار اوچا چی دے خلکو دے اغو حکومتونو و دے اغو فورسز نا دے دری و دری نیمو کولو نا عمدہ سے واقعات دے بے گناہ خلکو بار بار قتلو نا کی گی وہ نور چکم حالات تی دے بازارو دے سکولونو دے اسپتالونو تو سے ٹول دے لوکے خلکو اچانا پٹ ندی وہ انتہائی پسختے سر دغه مونږ مزمت کو
نموڑی زیاده کړه چې د دغه پیخي په لړ کې با د باړي خلکو سره هر ډول مرسته کوي
ولا د یقین ولري چې پدا تکلیف او پدا غم کې مونږ د دو سره برابر شریک یو د سټوډنټونو مې ان شاء الله خبره به وکړو پکې کم به ګناه خلک چې پدا شي کې گیر دی پکور دی چې فورن پرې خوځل شي د دانه الوام کڅ خبره وی مونږ د هر وخت ته یوریو جرګې یو خبره روانه کړی دو لہذا مونږ هر وخت بیا مو ته یوریو بیا به سره منډه وو ان شاء الله بیا به وو
دیا د جرګې په اخر کې د باړي مشرانو په یو اعلامیه کې وویل چې د عالم ګدر د پیښې د پلټنو د پاره دی یو جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د شهدا پیکج ورکړی شي کرفیو د لرې کړی شي او د باړي بازار او مهمې لارې دی خلاص کړی شي په عام ودانیو دی د مارټر ګولو د راویشتو نه ډډه وکړی شي او د پیښور په تاڼو کې بندیان د باړي ټول مظاهرچیان د خوشي کړی شي یا د دې وچ د باړي وژل شویو دغه اتلس ولسی وګړو مړی د باړي مظاهره چانو د شورو پورس په پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د کور مخې ته احتجاجن ایښی وو چې د شپې ناوخته پرې د باړي د خلکو په وینا پولیسو تشدد وکړ او دغه مړی یې ترې په خپله ولکه کې واخیستل او د خیبر پولیټیکل چارواکو او اف سي ځواک ته یې حواله کړل او باړي ته یې واپس یوړل باړې دغه کشالی د هوارولو د پاره په پرونی جرګه کې ټاکل شوی کمیټه غړي وای چې حکومت ورسره په ځنی خبرو منلو باندې راضی شوی دی او په دستي توګه به د وژل شوو کسانو کورنیو ته د یو تن په سر څلور لکه روپۍ ورکوي او د باړې بازار په خلاصولو او ځنې نور غوښتنو باندې هم ورسره خبرې اترې روانې دي د باړې سیمې خلک ادعا کوي چې دغه ولسی وګړي امنیتي سرتیرو وژلې دي خو بیا پوز لا تر دې د ما په دې اړه څه نه دی ویلي او د مشال ریډیو په بیا بیا رابطه کولو باندې هم د خیبر پوځي او پولیټیکل چارواکي په دې اړه د څه ډول رای ورکولو نه ډډه کوي
تاسو مشال ریډیو اوري لا خیبر څخه به شمالي وزیرستان ته ولاړ سو د شمالي وزیرستان په امیر علي کې هم د اوتمنځي قبيلي تیر ورځ د پوز په بمباري کې د ولسي وګړو د وژنو پر ضد درنه مظاهره کړې ده د امیر علي بازار یې په مکمل توګه تړلې او د درې ورځني ویر اعلان هم کړی دی د مشال ریډیو خبريال له دوی سره غږیدلې او دا رپورټ یې چمتو کړی دی
شمالی وزیرستان میر علی کے کومت منزائی مشرانو عام ولاس او تیرہ ورځ د فوز ہیلی کاپٹرو پشیلنگ کے متاثر شو خلکو کورانی و درانا مظاہرہ وکڑا مظاہرہ کون کی د میر علی بلا بیلو کلیونا راو اتل او میر علی بازار یہ پا مکمل توگا تڑلے دے دو یوائی درے ورزے ویر اعلان یہ کڑے او د دولت او فوز د بمباری پر زیدی نارے کولے کوثر خان وای تیرہ ورځ د فوز په بمبار کې د دوی وړه مشومان په نخښه شوې دي لہذا تر درې ورځې پورې به مظاهره روانې وي
پرین په شمالي وزیرستان شه پدره کلی باندې تو حمله شوې ده میر وړه بچیون چې کیم دی بیا په شهیدون شوې دي دې په وجه سره چې میش کیم نن جلوس تا پانچ هزار خل شرکت کو زوی په زوی باندې میر اعلان نه کی و دا میر درې ورځې درنه اعلان کړه دا میر خپل کمیټه جوړه کړې ده د پیسې لانه وي دینا مخشے میر سے کیا ہے سارا مذاکرات نصیب رہی
ملک اکبر خان مشال ریڈیو تاوے ٹول اتمانزائی کوم پیوا خلا شوے دے چه دا ویر اعلان یا کڑے
دا در نبا دری ورد خو ناستا وی دا ٹول اتمانزائی کوم باوی ٹول مشران دا تخیل نواخلا تر دے میرلی پورے دا خلق با ٹول بی تعلیمی درے کروبری درے دا با ٹول بند بی
نورا جانوائی فوز چکلا کروائی کوی نو دا وسلوالو پر زیدنا بلکہ دا عام ولس پر ضد یې کوي، لہذا مجبوره دي چې آواز پورته کړي.
تر هغې پورې به موږ دا پروټیسټ کوو تر څو چې زموږ دا مطالبات منظور شوي نه وي. غټه مطالبه دا ده چې دا شیلینګ دا بند کړی شي، دوی هیڅ نه ګوري، بس سیول خلک ولي او ټول نقصان د سیول خلکو ته دی. او که زیاته هغه شو نو چې څومره روډونه د شمالي وزیرستان داخلي کیمې لارې دي هغه به موږ بندوو.
کلامو چې په دې اړه د ځایي پولیټیکل انتظامیې سره تماس ونیو نو د ټیلیفون اپریټر وینا وه پولیټیکل ایجنټ په رخصتی باندې تللی دی او نورو چارواکو وې دوی اختیار نه لري چې خبرې وکړي. همدغه شان په میرانشاه کې مو د فوز اعلی چارواکو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خدا دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونې ده چې تیره ورځ د چارواکو په وینا فوزي هلیکاپټرو د میر علي بیلابیلو سیمو کې شیلینګ کړی و، چې د سیکیورټي فورسز وینا وه 15 وسلوال یې هم په نښه کړي دي. خو ځایي خلک وایي په دغه بمبار کې 4 ولسي وګړي مړه او 9 نور ژوبل شوي دي چې د میر علي روغتون ته راوړلي شوي دي. مظاهره کوونکي وویې تر څو چې په دوی دغه بمبارۍ نه وي ودرول شوی د خپله وسه به احتجاجونو ته دوام ورکوي.
د مشال راډیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
تاسو مشال ریډیو اورئ او سم با اسلام آباد ته ولاړ سو. په اسلام آباد کې د طاهر القادری لخوا چې کوم املو مارچ راغوښتل شوی و د پاکستان د پارلمان مخې ته، هغه له هغه وروسته پای ته رسول شوی چې طاهر القادری او حکومتي پلاوی ترمنځ یوه هوکړه شوې ده. له دې هوکړې وروسته د مارچ ختم کړل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه له سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړي، راځي چې رپورټ یې واورو.
اسلام آباد کې د 15 ورځو د لانګ مارچ وروسته د حکومت او د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی دي. د حکومتي ډلې سره د مذاکرات وروسته د لانګ مارچ مشر ډاکټر طاهر القادری وویل چې د دوی د حکومت سره په 14 نقطو مذاکرات وشول، کوم چې اسلام آباد لانګ مارچ ډیکلریشن نوم ورکړی شوی دی او په دې ډیکلریشن باندې د پاکستان وزیر اعظم او نور مشرانو لاسلیک کړی دی. طاهر القادری زیاته کړه چې حکومت د ده سره لوز وکړو چې موجوده لایبه د 14 مارچ نه وړاندې ختمولې شي او د غرنګ بدنګران حکومت جوړولو لپاره په خبرو کې هم دې شامل وي. او درې منقطه داوه چې الیکشن کمیشن خو اوس په سمدستي دوګه نشي ختمولې، خو دې کې به بدلون ضرور کوي. او د غرنګ سلورمه منقطه داوه چې انتخابات بداین آرټیکل 25 او 243 تر لاندې کیږي، چې غرضي دا دی چې اوټونو کې برخه اوستون کې به د غلا غلطو درغلو انور خرابيونه پاک وي. په دې موقعه طاهر القادری د لانګ مارچ د ختمولو په اعلان باندې ګډون کوونکو ته مبارکي ورکړه او ورته یې وویل چې ستاسو تکلیفونو او هلو زلو رنگ راوړو او دا دې مونږ کامیابی ومونده. نوموړي زیاته کړه،
د 14 مارچ نه وړاندې به اسمبلی ماتیږي ان شاء الله او په دې باندې اتفاق وشو او د دې وروسته به په درې میاشتو کې ټول ټاکنې کیږي او دا د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې په لومړي ځل کیږي. په دې درې میاشتو کې به چې څوک وټونو ته ودرېږي د هغه کره کتنه به کیږي چې په درغلیو کې ککړ خونه دی او یا نور کردار یې څنګه دی. زه د پاکستان ټول ولس او دلته د لانګ مارچ کې ګډون کوونکو ته مبارکي ورکوم.
په دې مهال حکومتي ډله کې شامل د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان کایرا سداسی وویل،
آج عوام کی فتح ہوئی ہے تو میں اس فتح پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے یہی استفادہ کرتا ہوں کہ ہم نے جمہوریت کے سفر میں
نن دولس فتح شوی دا او په دې فتح باندې زه تاسو له مبارکي در کوم او تاسو نه یو غوښتنه کوم چې موږ له جمهوریت په دې سفر کې پاکستان هم د غشان مخ په وړاندې بوتلل پکار دي او زه ټول نړۍ ته ویم چې موږ د جمهوریت لپاره کار کوو او موږ د انتها پسندې او ترهګرې خلاف یو.
د عوامي نشل ګوند لخوا ډله کې شامل سینیټر افراسیاب خټک د خپل خیالاتو اظهار صدارنګ کوي
چې قرباني او جدوجہد کې نتیجې مې پاکستانی جمهوریت یو قدم اور آگے بڑی ہے.
تاسو د قرباني او کوششونو په نتیجه کې پاکستانی جمهوریت یو قدم نور وړاندې لاړو او د دې لانګ مارچ په حق لا د ډیرو خلکو اندېښنې وي چې سبا کیږي او د بده مرغه د ترهګرۍ له وجې د پاکستان په حق لا خراب خبرونه خپریږي. خو تاسو د مارچ ثابت کړه چې د پاکستان قوم یو منظم قوم دی. موږ به د جمهوریت د ودې او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د هیڅ یوې قربانۍ نه ډډه نه کوو.
د ذکر وړ ده چې حکومتي ډله کې چودھری شجاعت حسین، مشاهد حسین سید، قمر زمان کائرہ، د مذهبي چارو وفاقي وزیر خورشید شاہ، د تجارت وزیر امین فهیم، وزیر قانون فاروق ایچ نائک، د فاٹانا سینیٹر عباس خان اپریدی، د عوامی نیشنل گوند سینیٹر افراسیاب خٹک او د متحدہ قومی موومنٹ نا فاروق ستار او بابر غوری شامل وو. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو اور د منهاج القرآن ډلی مشر ډاکټر طاهر القادری مارچ مولک څنګه په ریپورت کې اوریدل له حکومت سره تر یوې معاهده وروسته پای ته رسیدلې. اوس خبره ده چې طاهر القادری چې د څه لپاره د مارچ رابللی و هغه له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی دې ماتې کړي او همداسې نور ټکي ورته یې شو. زموږ همکار نجیب امیر په پېښور کې د سیاسي چارو له کارپوه رحیم الله یوسفزي سره په دې اړه خبرې کړې دي چې طاهر القادری څه لاسته راوړل. رحیم الله یوسفزي وایي
زما خیال دی چې څومره زیات شور او څومره د انقلاب خبرې کېدلې همرا دا مظاهره ناکام شولا کامیاب چې کوم دی دا ویږي د چویل چې اوس په پاکستان کې سیاسي بدلون راځي او دا چې کوم په پارلمان کې غل یا ټګان ناست دی و بیا ناراضي اندر حکومت د دا ویل قادری چې دا حکومت ختم شوی دی د هم دا وی سره خبرې وکړي دا تنزو چې کوم ټکی دی دا موعده دې کې دا څه نوې خبره نشته دا د حکومت لپاره ډېر اسانه و چې دا خبرې ومني. یو خو دې مخکې نه حکومت وخت چې نه پوره کېدو ولا دی خو دې وایي چې شپاړسم مارچ نه مخکې به ټاکنې کېږي نو دا خو مخکې نه تقریبا فیصله شوې وه. زما په خیال باندې هغه چې کوم د دغې لانګ مارچ مقاصد و هغه مکمل حاصل نه شو.
رحیم الله صاحب داسې ویل کېده چې کله طاهر القادری دومره لوی مخلوق په اسلام آباد ته راولي نو داغې نه پس کېده شي ځینې نور ګوندونه هم ورسره مل شي، خاص کر د تحریک انصاف نوم اخیستل کېده، همدارنګه د ایم کیو ایم. خو دوی ورسره لا نه ډک که دغه ګوندونه هم ورسره شامل وي آیا د دې حالات به بدل او سناریو به بدل او که بیا به هم داسې کېده؟
دا خبره ممکن ده چې که نور سیاسي ګوندونه راغلي وي نو دوی په آواز کې او په طاقت کې به اضافه شوې وه او بیا به حکومت زیات فشار لاندې راغلی وي. خو دا ده چې کوم خبرې کولې نو دا بیا په آئین کې نشته، بیا په آئین کې بدلون پکارو او آئین کې چې بدلون کېږي نو هغه به پارلمان کوي. پارلمان کې دغه سیاسي ګوندونو اکثریت نشته، هلته خو حکومت او د هغې چې کوم پلویان دي د هغې اکثریت دی. نو هغوی په دې خبره باندې پوه شو، تحریک انصاف عمران خان هغوی په دې خبره باندې پوه شو چې دغه مقاصد د دغه مظاهرې د لارې نه حاصلېږي نو ځکه هغوی دې کې شامل نه شلو. خو دا یو خبره ده چې کومې خبرې ډاکټر طاهر القادری کولې نو خلک ډېر د هغې په حق کې وو. خلکو واقعا دا شکایت د حکومت نشته، خلک دا غوښتنې کوي، هغه یو بدلون غواړي. د ټګي ټورن هغې هم تنگ راغلی دي خو داسې طریقه باندې مظاهره یا لانګ مارچ پای باندې دغه مقاصد نه حاصلېږي بلکې دا به د ټاکنو د لارې حاصلېږي.
رحیم الله صاحب، د پاکستان پیپلز پارټۍ په مرکز کې او په ځینو صوبو کې ائتلافي حکومت لري. موږ تل لیدلې چې د زرداری صاحب حکومت په شخړو کې خو راګیر شي خو د دې د وتلو نه تل دوی سره لارې وي، ائتلاف جوړول او د خلکو بیا رضا کول. آیا دا د دوی سیاسي بصیرت ښکاره کوي ستاسو په خیال؟
دا تاسو وګورئ چې پیپلز ګوند سره اکثریت نشته او هغوی مجبوره دي چې نور سیاسي ګوندونه ځان سره ملګري کوي. نو دغه چې کوم پالیسي ده نو تېر پنځه کاله نه هغوی په دې باندې عمل کوي. ټول علاقایي سیاسي ګوندونه یا وطن پاله سیاسي ګوندونه حالانکه د هغوی په نظریاتو کې ډېر فرق دی خو هغوی ټول ځان سره ملګري کړي دي. نو دا ده چې یو خو د دې مجبوري هم وه، بل دا وه چې دې پالیسۍ په وجه باندې تروسه پورې دې حکومت پاتې شو پنځه کاله دې خپل حکومت وساتو.
رحیم الله صاحب آخري پوښتنه واغه ده چې قادری صاحب چې کله اسلام آباد ته راتلو نو داسې ښکارېده لکه دې چې د حکومت ډېر زیات مخالف وي او د مخالفو په لیکه کې ولاړ معلومېده. اوس خو دوی په دې قادر شول چې قادری صاحب رضا کړي، نو آیا اوس دې موږ د همغس یو اتحادي ګڼلی شو لکه پیپلز پارټي سره چې د عوامي نېشنل پارټي د یا نورې ډلې د همغسې د دوی د اتحاد غړی شو دی؟
زما په خیال باندې په دې کې او په هغې کې فرق دی. هغوی په حکومت کې شامل دی، د هغوی پارلمان کې نمایندګي شته، دی په حکومت کې شامل نه دی. او ده چې کوم سخت خبرې د حکومت خلاف کړي دي نو اوس دی نشي کولی چې دی د حکومت ملګرتیا وکړي. دلته به اعلی خلک ووټ ورکړي، رایه به ورکړي چې دی د حکومت خلاف خبرې وکړي.
نو ووټ بینک ځان ته جوړ کړو په دې مظاهره باندې؟
زه فکر نه کوم چې دونه ډېر ووټ بینک شته، ځکه چې دا خو خلق خو ډیرو ډیر واقعاً دغه جذبه هم ډیره مضبوطه وه. خو دا خلک چې ډیره خواره واره دي، دا په یو ځای کې، دا په یو حلقه کې نه دي، نو دا به ډیره مشکله وي چې د ګوند چې دی پاکستان عوامي تحریک هغه بیا داسې چوکۍ وګټي، ځکه چې دا خلک ټول پاکستان نه راغلي وو، د خارج نه راغلي وو، او د دې په یو ځای باندې په یو حلقه کې دونه لوی اکثریت نشته. بل د هغه سیاسي ګوند چې دی هغه ډېر منظم هم نه دی، نو دا د سره بیا زیات مضبوط کینډیډیټ هم نشته، نو د دې لپاره به د ټاکنو کې کامیابی حاصلول ډېر زیات مشکل وي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
سو مشال ریډیو اوریده. پاکستان د کراچۍ په شهر کې د متحده قومي مومنت د سند اسمبلی د غړي منظر امام تر وژل کېدو وروسته نن په کراچۍ کې کاروبارونه تړل شوي دي او همداسې تعلیمي ادارې هم بند دي. د منظر امام تر وژن د وژنې پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي په دې اړه رپورټ لري.
د وجل شوی ایم پی ای منظر امام د جنازې مراسم نن په کراچۍ کې ادا کولې شي. ایم کیو ایم ګوند د منظر امام او د هغه د ساتونکو د وجنې په پیښه درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ نن یعنی د جمعې په ورځ د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بند دي. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیې مرستیال مشر محمود شاه افریدی وایي د ښار غیر یقیني صورتحال ته په کتو سره دوی نن په ښار کې د سورلو د بسونو د نه چلولو اعلان کړی دی.
اولی کی ان پی ایم سره ټولی کراچی او کی مدالا ہولڈ دا مدا پرٹی دا مدا ناگے دی وجی مدالا ہو دے اولی کی روڈ تر اوزی دے ام گاڑی مدا دے کے نقصان تم ملوی کی ڈراوان نقصان تم ملوی کی ناگے دے مدا یاری مدا مدا وجی مدا مدا گاڑی دے ودرو ولی کی نور نقصان دے مخ مشو برداشت کولے نو پہلن دیر گاڑی سوی دی نو دغه دی وجی مدا گاڑی خپل دے بند.
د محمود شاه افریدی په خبره د منظر امام د وجنې د پیخي را ورسته نامعلومه کسانو د سورلو دوه بسونه او یو ډم پرتا اور چولې دي. د دې ترڅنګ د ژغورنې ادارې وای دوه کسان د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوې دي. هلته بیا د سینسوبې په نورو خارونو کې هم د یادې پیخي ورستو کاروبارونه تړل شوي او قهرجنو خلکو په سړکونو ټایرونو ته اور چولې دي. د سیمه ایزو رسنیو په خبره د سینسوبې په حیدرآباد ښار کې د نامعلومه کسانو په ډزو یوه میرمن وجل شوې ده. د ایم کیو ایم ګوند مخکخ مشر او د سند اسمبلی غړی منظر امام د زیارت په ورځ د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د نامعلومه کسانو په ډزو د خپلو دریو ساتونکو سره وجل شوی وو. د منظر امام د وجنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته ویلي چې ایم کیو ایم سیکولر او شرخوخې ګوند دی او دوی به د یاد ګوند په پلویانو او مشرانو حملو ته دوام وربخي. پولیس وایي د منظر امام او د هغه د ساتونکو د وجنې د پیښې په اړه یې پلټونکې ډله جوړه کړې او پلټنې یې شروع کړې دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي چې تر څو پورې د یادې پیښې پلټنې نوې مکملې شوې دوی د پیښې په اړه څه نشي ویلی. د یاد ګوند د رابطه کمیټې غړي ګلفراز خټک مشال رډیو ته ویلي چې زیاتره خلک یاده پیښه په ښار کې د فرقهیز تاوتریخوالي تسلسل ګڼي، خو د دوی د ډلې د وجل شوي ایم پی ای منظر امام د سنی مسلک سره تعلق و. د دې ترڅنګ هغه له هیچا سره شخصي دښمني هم نه لرله. یاد دیوی د 2010 کال د اگست په میاشت کې د ایم کیو ایم ګوند د اورنګی ټاون د پی ایس سلور نوی ایم پی ای رضا حیدر هم په ورته پیخه کې وجل شوی وو. د رضا حیدر تر وجنې وروستو په کراچۍ ښار کې دا خوډب پیخو زور نیولی وو چې پکې په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوریدنو اوریدونکو لدی ورستا یعنی د خبرونو لنډیز ورستا ځین نور رپورټونه هم لرو او اقتصادي نړیم در باندې اورو. خو اوس په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوي ده. ل ملیحا مرزاده څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
نن په پیښور کې د اسلامي ګوندونو لخوا مظاهرې ترسره شوې دي. د دې باوجود چې د خیبر ایجنسۍ د باډي سیمې احتجاج کوونکو تیره شپه د حکومت سره تر مذاکراتو وروسته خپل مړي خاورو ته سپارلې دي او احتجاج یې ودرولې. د مذهبي عالم طاهر القادری او پاکستان د حکومت ترمنځ تر مذاکراتو وروسته دغه احتجاج سرته رسیدلې. په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ په بمباري کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر دا ویلي په هیواد کې د سولې پروسه په اصل کې نه ده شروع شوې. کای پوزی عدالت امریکایي سرتیری رابرټ ویل سه حکم ورکړی چې لاپیل کولو مخکې د داغه د ذهني حالت بیا جاج واخیستل شي. د الجزائر او پرګستاني سیمه کې د غیاسو په کارخانه کې د وسلوالو لخوا یا عمل شوی کسان د خلاصولو لپاره کاروایی سرته رسیدلې. د اټمی انرژي نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ د هوا د اټمی پروګرام په اړه خبرې اترې بې لس نتیجې سرته رسیدلې دي او واشنگتن د شلو کالو زیاتې مودې پس د سومالیا حکومت رسمن پیژندلې.
د خبرونو لنډیزمو لمشال ریډیو اوریدي چې ملیحا میرزاده وړاندې کاو. اوس بولارسو اسلام آباد ته او وبرو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانونن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي او پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورسپانې لوستې دي او له ځینو څخه غټه کې تاسو راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې په ملکی سیاسي صورتحال لیکلې دي. د کې جنگ ورسپانه وایي چې د چیف جسټس دا بیان د ستاینې وړ دی چې ملک به هر حال کې جمهوریت وي او دلته د بل نظام اجازت نشته. ادارې وایي چیف جسټس د دین وړاندې هم سوسو زله داسې بیانات ورکړي دي او پاکستانی پوز هم د هر قسمه بدو حالاتو باوجود په اقتدار د قبضې کوشش نه دی کړی. ادارې وایي چې اصل کې نور نړۍ کې د جمهوریت د کامیابۍ وجه دا ده چې خلکو دا د خپلو حقونو د تحفظ او استحصال نه بچ کېدو لار ګڼلې ده او هغه لیډران هم د ولس په خواهشاتو پوره خيږي. خو پاکستان کې حالات بدل دي، بلکې دلته خلک سیاست او جمهوریت د خپل ذاتی ګټو لپاره کاروي او بیا د الیکشن کمیشن ناکامو د ولس مایوسو کې نور هم اضافه وکړه. اداري اخره کې وایي چې د دې حالاتو نه تنگ خلک بیا په هر هغه اواز پسیږي چې د بدلون لپاره راپورته شي او دغه وجوه چې طاهر القادری هم یو شمېر خلک اسلام آباد ته راوستل، باید چې سیاسي مشروالي د دې نه سبق واخلي او د سیاست مرکز د ولس خوشحالي او ترقی وګرځوي چې دا شان د خلکو په سیاست او جمهوریت یقین پوخ شي. دا شان آج ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د طاهر القادری د لانګ مارچ په جواب کې ټول د مخالفې ډلې سیاسي ګوندونه د نواز شریف په مشرۍ کې لاهور کې یوځای شو او دوی په الیکشن کمیشن د اعتماد څرګندونه وکړه او حکومت ته یې د لسو مطالبو یو فهرست هم ورکړو چې پکې د ټول ټاکنو اعلان او په آرټیکل 2 او 3 عمل درآمد هم شامل دی. اداري وایي چې د جمهوریت د ودې او ملک د انتشار نه بچ کولو لپاره ضروري ده چې د نوي ټول ټاکنو اعلان وشي، نو ورسره به غیر جمهوری طاقتونو ته په اقتدار د قبضې موقع ملو نشي او باید چې ایماندار او پاکو صافو خلکو ته ټیکټونه ورکړي شي چې ورسره په آرټیکل 2 او 3 هم عمل درآمد شي او اولس ته هم د جمهوریت خواږه ورسي. او د دې ترڅنګ د مشرق ورسپانه ادارې لیکي چې د ملکن ډیویژن JOC میجر جنرال غلام قمر لخوا د ترهګرو یو وار بیا سر روچتولو بیان د اندېښنې وړ خبره ده. ادارې لیکي چې د میجر جنرال غلام قمر مطابق چې سواد د ترهګرو په هدف کې شامل دی او وایي چې دا ترهګر سواد ته نیخ په نیغه نشي راتلی، خو دوی به د بونیر په لار سواد ته د ننوتو کوشش کوي. ادارې وړاندې لیکي چې یقینا چې پوز به د دې چیلنج لپاره تیار وي او د ترهګرۍ د ختمون لپاره به عزم لري، خو که دې لړکی اولس هم د دوی مرسته وکړه او ترهګرو ته یې پناه ورنکړه او سیکورټي فورسز ته یې وخت په وخت خبرداری ورکړو، نو دې کې هیڅ شک نشته چې دا ترهګر به سر روچت نکړي شي.
مطبوعات
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا پر پاور رینټل کیس کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د گرفتاری د حکم په اړه مقاله لیکلې ده او لیکي چې د دې سره به په ملک کې سیاسي فضا ګډوډه شي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په اړه په خپل مقاله کې لیکلي چې ولې ورته باید دومره توجه ورکړل شي. د دواړو مقالو غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان حکومت ویلي د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتارۍ حکم به چیلنج کوي. دا په داسې حال کې ده چې نیزه ده په انتخاباتو کې په اول ځل د هیواد له جمهوري حکومت د واک انتقال وشي. ورځپاڼه لیکي راجا پرویز اشرف هغه کیس رد کړی چې لامل پرې تورونه لګېدلي دي او د هغه وخت سره تړلی دی کله چې د وزیر اعظم نو. د ورځپاڼې په خبره د دې حکم وروسته په پاکستاني سیاست کې ګډوډي مخې ته راغلي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو احتجاج کوونکي د حکومت ضد مظاهرې لپاره راغونډ شو. بلخوا د ګاونډي هیواد هند سره د تازه کړکیچ له امله دغه ګډوډي زیات شوې. وال سټریټ جرنل لیکي حکومت وای قادری د پوسکستې او د هغه لخوا دغه غوښتنه چې پوسې په راتلونکو انتخاباتو کې رول ولوبوي ورسره د پوسې کودتا د امکان په اړه ګنګوسې مخې ته راغلي دي. له دې مخکې هم پوس پخوانی انتظامیه بې واکه کړي دي. د ورځپاڼې په خبره کچري د پاکستان صدر آصف علي زرداری حکومت خپل 15 کاله واک پوره کړي او انتخابات وشي نو دا به د پاکستان په شپږ شپېته کاله تاریخ کې اول ځل وي چې ټاکل شوي جمهوري حکومت په خپل وخت پوره کړي. بلخوا په انډیپندنت ورځپاڼه کې طاهر القادری پوښتنه راپورته شوې چې دې څوک دی او ولې پرې پاکستان دومره توجه ورکړي. د ورځپاڼې په خبره دا هغه سوال دی چې په دا وروستیو کې په جنوبي ایشیا کې د ډېرو ټي وي انکرانو او سیاسي کارپوهانو په خوله دی. د ورځپاڼې په خبره د تېرې هفتې په اخر کې د طاهر القادری پلویان د هغه په مشرۍ کې راغونډ شوي. طاهر القادری چې غبرګ شهریت لري د لاهور نه اسلام آباد ته لاریون وکړ او له حکومته د سیاسي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د هغه په غوښتنو کې الیکشن کمیشن تحلیلول او د انتخابي امیدوارو لخوا ټیکسونو ادایګي باوري کول شامل دي. هغه په دې هم غږ کړی چې اسمبلیانه د ماتې شي او یو نگران حکومت د ملک چارې سنبال کړي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي یو مذهبي عالم چې د تیرو اوه کالو راهیسې په کینیډا کې و دا حق څنګه لري چې داسې قسمه سختې غوښتنې کوي. ورځپاڼه له انتخاباتو یوازې څو میاشتې مخکې دا احتجاج یوه ستونزه بولي چې جمهوریت ته نقصان رسولی شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان نه بهر قادری ته د یو منځلاري صوفي عالم په سترګه قتل کیږي. خو بیا د ورځپاڼې په خبره که څه هم د ترهګرو خلاف د هغه د کار له وجې ډېر مینهوال پیدا شوي دي خو اوس هم د قادری د خپل منځلاریتوب په هکله پوښتنې موجودې دي. ورځپاڼه لیکي قادری متنازع شخصیت لري. یو طرف ته دې ځان د جمهوریت ملاتړی ښایي نو بلخوا په 2002 کې د جنرل پرویز مشرف په دور کې پارلمان کې ټاکل شوی و. ورځپاڼه د پاکستان په اوسني سیاسي نظام کې اصلاحات ضروري ګڼي چې په 2011 کې د پارلمان د 80% نه زیاتو غړو ټیکسونه نو جمع کړي. خو د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه لپاره انتخابات ډېر ضروري دي.
تاسو مشال ریډیو اوري ملیحه امیرزاده او تاسو ته نړیوال مطبوعات وړاندې کول. د پښتونخوا حکومت د انګریزانو په وخت کې د جوړ شوي پېښور مرکزی جیل د پراخولو او بیا جوړولو پر لوی منصوبه کار پیل کړی دی. چارواکي وایي چې د دې کار د سرته رسولو لپاره به ځینې بندیان نور جلون ته وړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور سنټرل جیل کې د قیدیانو د زی زیاتولو او د انګریزانو د دور د دې جیل د نوي کولو په بجټ کې په منظور کړې شوې 2.8 اربه روپو په لوی منصوبه کار پیل کړی دی او د تعمیراتي کار د ترسره کولو لپاره د مرکزی زندان نه د قیدیانو نورو جیلونو ته د منتقل کولو عمل پیل کړی شوی دی. په دې لړ کې د جیل خانجاتو صوبایي وزیر میا نسارگول کاکاخیل د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پېښور د مرکزی زندان د تعمیری کار د ترسره کولو لپاره د دې جیل نه نیم قیدیان د صوبې نورو جیلونو ته د منتقل کولو عمل پیل کړی شوی دی.
نن سبا خو تاسو په دې باندې سملا کې بل سټیټمنټ کړو چې 2.7 اربه روپۍ منظور شوی دي د جیل دا نوی جیل جوړول لپاره. هغه د وژنې دین د قیدیان شفټ کیږي چې نیم قیدیان به خامخا ځي ولادیو کې چې دا نوی جیل جوړ شي نو کې د 4000 کسانو کې پیسټی دي. د دې پر فن منظور هم دی چې پیسکیم دا کار پر روان دي او 1200 کې پیسټی دي او قیدیان مو سفر تقریبا 2000 تعداد کې دي. نو اوس مو سره په بونو کې مزایشت دي خان کې گذاشتی سماری پور تم بدل کرلو
کله چی مشال ریډیو د جیل خانجاتو د وزیر میا نسرگل نه پختنه وکړه چې آیا په پیښور مرکزی زندان کې قید د امریکایی استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرستو کې تورن ډاکټر شکیل افریدی به هم بلکوم جیل ته لیږدوي او کنه او آیا د ډاکټر شکیل افریدی له وجې د پیښور سنټرل جیل په تعمیراتي عمل کې به کوم رکاوټونه وي او کنه نو د دې پختنې په ځواب کې د جیل خانجاتو صوبایي وزیر میا نسرگل کاکاخیل د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ډاکټر شکیل افریدی په لړ کې دوی د مرکزی حکومت او د نورو صوبایي حکومتونو نه غوښتنه کړې وه چې دا دې بلکوم جیل ته منتقل کړي خو بلې کومې صوبې یا مرکزی حکومت د ډاکټر شکیل افریدی بلکوم جیل ته په لیکدولو رضامندی و نه خودله
سوزرم دیو کله راج مرکز ته خطنه ملالو ګرا پنجاب سند ریفیوسلو شکر الحمدلله بس مسرادی او انشاء الله د جیل ډیپارټمنټ هغه د جیل پورا تحفظ لري پکار خدای چې مرکز د لپاره د سیاسي ځای کتلې وا سوزرم خدای ته بونو غوښتي وکړي نه وشي خو بیا د حکومت صوبې حکومت غفلا نه دي پولیسم کمانډوزم او سراسر جیل الکارم هغه خو بس یو کس ته هغه د پخ مخه سکیورټی چې کوم مسره دي یو کمرې نه منحد دي د زمزات ځای غنې عام کوي غوښتي خو
د یادونې وړ ده چې د پیښور د مرکزی زندان د نوي کولو لپاره په اوله مرحله کې متعلقه تعمیراتي محکمې ته حکومت یو ارب او شل کروڑه روپۍ ورکړي دي او د دې تعمیراتي کار ترسره کولو لپاره د پیښور سنټرل جیل نه د نیمو قیدیانو نورو جیلونو ته د لیږدولو عمل پیل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په پېښور کې اوسیدونکو چترالیانو د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر امیر حیدرخان هوتی څخه مننه کړې ده چې دوی ته یې په دې ښار کې د خپلو مړو لپاره د ادارې جوړولو په موخه 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې. دوی وایي چې په ژمي کې لارې بندې وي او دوی خپل مړي چترال ته نسي وړلی. خالد خان په دې اړه نور حال راکوي.
پېښور کې د لرې پرتې سیمې چترال اوسیدونکو د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی له اړخه د چترالیانو لپاره په پېښور کې ځانګړی قبرستان د پنګ اعلان ستاینه کړې ده او ویلې دي چې موجوده حکومت د دوی یو لوی غوښتنه پوره کړه ځکه چې د ژمي په موسم کې به دوی خپل مړي چترال ضلع ته وړلو کې سختو ستونزو سره مخ وو. پېښور کې د چترال بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر صادق امین مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې دوی د پښتونخوا امیر حیدر هوتی سره ملاو شوی او د نورو غوښتنو سره سره یې په پېښور کې د چترالیانو لپاره د ځانګړې مقبرې غوښتنه هم کړې وه.
مسله دا وه چې کم ټایم د لواري بندېدو نو بله لاره نه وه. یو لاره د چقن سره لاره وه، نو هغه ټایم باندې مونږ چې کوم دا جنازې مړې به مړې نو ډېر په تکلیف کې وو. نو اوس هم د لواري ټنل چې کوم مسله ده هغه اوسه پورې تل حل شوې نه ده. اوس هم به تاسو کتلي چې واورې پرېوتې دي، هلته کار کېږي لګیا دی. هفته کې دوه ورځې درې ورځې دا ټنل
چترال یو بل اوسیدونکی او د چترال بزنس کونسل سیکرټری محمد فاضل اویل چې دوی ته خپل مړی چترال ته وړل ډیر ګران وو او په خصوصي توګه د ژمي په موسم کې به دوی کم از کم دوه ورځې لګېدې او پیسې به هم زیات مصرف کېدې.
خو بیا د چترال نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا عبدالاکبر چترالی وای چې دغه د موجوده صوبایي حکومت یو لوی قدم دی، خو پکار وا چې د دې د پاره پنګه سیوا کړي وا ځکه چې په پېښور کې د ځمکو نرخ ډیر زیات دی او په 15 لک روپے باندې ډیره کمه ځمکه وشي. اطراف کې هم زموږه اخلي نه پدې باندې نن سبا یو شریف زموږه نکېږي او په یو جریب باندې یا دو جریب زموږه باندې د چترالیانو ضرورت هم نه پوره کیږي. بیا به یو څو کال وروسته د دې بیا به ضرورت پرې وي او زه به صوبایي حکومت ته دا مطالبه به هم کوم، درخواست به هم کوم چې دا ډبل شي یا سبل شي، کم از کم 1 کروڑ روپۍ کم از کم دا د چترالی باشندو ته ورکړی شي او دا به د دې یو هده پورې لس پنځلس کاله پورې دا د دې به ضروریات پوره کړي او که داسې نه وي نو د څلور پنځه کاله پس به دا قبرستان به هم ډک شي.
دا یادونه دا چې په پېښور ښار کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو نور قومونه هم د ډېرې مودې راسې آباد دي، هغوی هم پېښور ښار کې خپلو مړو ښخولو کې مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې د پېښور ښار موجوده مقبره د خپلو وګړو لپاره هم کافي نه ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. په کوټه کې چې کومې خونړۍ چاودنې شوې وې د جنوري پر لسمه نیټه، په هغه کې د نورو خلکو ترڅنګ د خیریه ادارې ایدی مرسته کوونکي هم وژل شوی. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په کوټه کې د دې ادارې له مشر سره غږیدلې او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
په بلوچستان کې د مرستندوی ادارې ایدی چلون کې بابل خان د رواني جنوري میاشتې پر لسمې نیټې رامنځته شوې د کوټي خونړیو پیښو یاد او خپل د ټپي کېدو حال سداسي تازه کوي.
د یو فون را لماته هغه وی علمدار روډ کې د مکه شوې دي، هلته زخمیان ډېر دي. زه هغه ټایم ورلی هلته موقع باندې ورسېدی، ګډ زخمیان هلته پروت او ازمک باندې، بس زخمیان مو اسټیشن باندې کې شېدو، بس دې باندې د مکه سو. د مکه سو بیا موږ خبر نه راغله کې وسنګ سو څنګه نه سو. هغه میډیا والا او هغه گاڑی کې گاڑیان تو گرد تباہ سو، لیکن اگر میڈیا سماج ٹی وی والا ڈرائیور اگر مائیں تراوڑی سیول ستر سیول سے بھی مجھ دا خولی ملس کے سیمش تا پوچھتا ہوں تقریباً چوبیس گھنٹے بعد ماتا اوشتال اوس بہتر ہے ماشاء اللہ الحمدللہ.
بابل خان زیاتوی دای خوله خونړی او پیښو ژوندۍ راووتی، خو مرستندوی ادارې لزانی او مالی توانونو سره مخامخ شو.
تقریبا اته گاڑی مجول تول پیزه گاڑی مج تباسو او درې گاڑی پات اور دیکھ کی مج سلور جوانان شہید سو. درې ڈرائیور دے، یو اسٹیشن منیجر دے، عبد الصبور، محمد آصف، آصف مسیح اور یو ظریف مینگل.
لمرستندوی ادارے ایدی سره کارکون کی باز محمد عادل بیوائی دوی همیش د خلکو خدمت کوي او خدمت یوازی او یوازی د انسانیت لپاره وی.
په پرم ملک سي چیر اقتصاد سي گدي لازم زلا راغل گدا لاسيلابون راغل دي اغزي تز مج ملګری بلا تفریق رسیدنی دي والته مج د غریبانو امداد کو. یو غریب سي مړی لیا په مشکل کی اغه مج داس لولو لکز مج پلار لیا ورور لیا مج بالکل قریبی رشتہ داری داسي مين او په شفقت باندې مج د غسړي خدمات کو او را پرته کو.
د ایدی ادارې بلوچستان مصر او د کوټي خونړیو پیښو ټپی بابل خان وای لزانی او مالی توانونو سره مخامخې دو ورسته هم د دوی جذبه زوانی او د خدمت شوق نور هم پورته شوی دی.
الحمدللہ دیسے مجھے حوصلہ ان شاء اللہ بلند دے، لیکن مجھے دے کے بالکل مختصر مطلب اس زیاد دے مجھے دے کے نہ گورم مجھے اخبل جان پرواموں کوم کہ بھائی دے مجھ یا بیریجی یا بول شیخ مجھے دے کوشش کوم کہ یا زخمیان زر زر آگا اسپتال تو رسے.
د مرستندوی ادارې ایدی کارکونکي وایي کوم سکون، خوشحالي، آرام او خوند چې د انسانو انسانیت په خدمت کولو ترلاسه کیږي کوم بل ځای مثال ډیر کم تر سترګو کیږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو او لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ویلو چې د دې غړي په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز خبرونه اقتصادي نړۍ هم وړاندې کوو. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي، نو دا هم تاسو دا هم د دې هوني اقتصادي نړۍ.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه. د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د مالی نظام په اړه د ځنو پښتنو ځوابونه لټو، لکه د ډالر پرتله د روپۍ ارزښت ولې کمیږي او د دې اثرات څه دي، په خپل د هیواد دننه د پیسو بیا ولې کمیږي. بل پښتنه دا ده چې څنګه معلومولی شو چې د پیسو یو نوټ قیمت همغه دی چې څور باندې لیکل شوی وي. همدارس که یو دولتي بانک د سود شرح زیاتوي یا کموي نو د دې څه اثرات وي. پر دې پښتنو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو له نظره د خبرېدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. پر داسې وخت چې روان کال په پاکستان کې د عامو انتخاباتو کال دی، د هیواد اقتصادي حالت ډیر خراب دی. له دې سره سره په پاکستان کې د دې هیواد د پیسو یا کرنسۍ نرخ هم وخت تر وخته د امریکایي ډالر پرتله ټیټیږي. په دې وروستیو ورځو کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستانی روپۍ نرخ دومره ښکته شو چې یو ډالر په سل روپیو خرڅېده. په دې اړه له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یوه مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې یې له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي دا چې یو ډالر د سل روپو برابر رسیدلی دی په اقتصادي پلوه یوه د اندېښنې خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا په دې معنی ده چې بهرني قرضے اخستل با اس پا قیمت کے لا نور گران چھی او درآمداتو باندے با ہم زیادہ خرچہ رازی پا مکالہ کے پختنہ شوے لدے روز تب سکی گی او زیادہ وی قرضہ ورکون کی با پا قرضو شرطون سخت کری او نبغواڑی چے قرضہ ورکری لدے سر ابا پاکستان دے تا مجبور شی چے قرضہ کم اخلی او درآمد ہم کم کوی رس پڑھنے لکھی دادا خوشحال خبر ادا چے پاکستان کے دا محال دا خوراک پیداوار کافی دے او لکھی دا ڈالر پا مقابلہ کے دا روپے قیمت کمی دلو سر ابا پا بارنی منڈیانوں کے دا پاکستانی برآمدات لپاره یو ښه موقع برابر شي ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزی کله چې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي ورځپاڼه لیکي که دا هر څه د پاکستان برآمداتو لپاره ښه دي نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپیا قیمت په کمیدلو اندېښنې موجودې دي او زیاتوي دا د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپیا قیمت کمیدلو سره مخې ته راځي په مقاله کې لیکل شوی په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپیا قیمت په لوړه کچه وساتل شي ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو د کپړې د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړي دي چې مراعات یا سبسډیز ورته ورکوي چې په کار د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي ورځپاڼه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره غونډې کیږي نو دا لیدل شوي چې د هیواد لخوا امداد ورکوونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي او په دې کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره ورځپاڼه زیاتوي د کورني او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې 99 سنټ واپس هم دغه هیواد ته ورسي او یو سنټ چې پاتې شي زموږ واکداران په دې خوشاله وي چې د دې زیاتره برخه ځان ته کړي او دې ته نه ګوري چې د دې قرضو نقصان څه وي
تاسو له ملیحه امیرزاده واوریدل چې په پاکستان کې په څه ډول د روپۍ نرخ ټیټ شوی دی په پاکستان کې د روپۍ نرخ کمیدو لاملونو په اړه مو په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کړې دي د کارپوهانو په اند د پاکستان اقتصادي حالات داسې دي چې د کرنسۍ نرخ په کمیږي او ښایي بحراني حالات هم پیدا شي د مالی او اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر محمد زبیر خان وایي له پاکستان سره د بهرنیو پیسو زیرمتون و خو اوس دا پیسې په کمیدو دي او دا چې د روپۍ بیا به نور هم وغورځيږي
سره دورا فورن ایکسچینج ریزرو او چاغه مانده دای دا شی کنټرول کول شي خو اوس چونکه فورن ایکسچینج ریزرو په کمزورې باندې دي او دای څخه دورا قوت نشته چې زمونږه کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دی چې هغه کې د ډالرو سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ باندې نو دې کې څه ایسو حیرت کون خبر نشته چې دا روپۍ پیاته او دا به نور هم فری وي
هر کله چې د یو هیواد کرنسی یا پیسې د بل هیواد د هغې پرتله راوغورځیږي نو د دې اثرات څه وي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي په داسې صورت کې بهرنۍ کرنسی په کورنۍ هغې زورورو کیږي
دا د کم ملک کرنسی چې ستیره شي د یو خاص ملک پر کرنسی مقابله کې د کم ملک سر کرنسی سره هغه کرنسی تړلی نو دې مطلب دا شو چې کل کم اشیا چې دي کم سزونه د دې ملک دی نو د هغې قیمت کم شو د هغې په نظر کې نو اوس د هغې د چا چې کرنسی جګه شوه نو د هغې د دې ملک نه زیات یعنی کرنسی اخیستی شي د خپلې کرنسی مقابله کې د دې مطلب دا شو چې دې ملک دا کرنسی د هغې په مقابله کې چې کله کمه شي نو د هغې زور پې زیات شو د بازار کې
اکرام اوتی وایي که کرنسی یا پیسې خپل ارزښت وبایلي نو د هیواد مالی صورتحال خرابیږي نو د خبره که په داسې صورتحال کې په هیواد کې هم ګرانی راشي نو بحراني کیفیت پیدا کوي
داسې وایي چې د ډالر قیمت 100 روپۍ ده او په بازار کې 100 روپۍ راځي نو کرنسی ټیټ شو نو دې مطلب دا شو چې لږ ډالر باغ ورکي او تاسو د زیاتې پیسې ورکوي دا هغه لپاره دې مطلب دا شي چې معیشت تاسو کې بیا کمزور شو نو داسې وخت کې که فرض کا په دې مقامی طور باندې هم ګرانی راشي فرض کا پټرول ګران شو هغه 50 روپۍ ګران شو نو تاسو 50 روپۍ نور هم د یو لیټر لپاره ورکوي دې مطلب شي مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه او په غیر مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه که دا حالات وي نو دې ته بحراني کیفیت وایي
اکرام اوتی وایي د هیواد مالی حالت په برآمداتو او درآمداتو پورې هم تړلې وي او په دې صورت کې د پیسو بیا ټیټېدل بل بحراني کیفیت پیدا کوي
یو دا چې کم سیزونه دلته جوړ شي یا دلته راغوښتل کیږي هغه سیزونه چې دي نو د هغې ویلیو د کرنسۍ مقابله کې زیاته شوه دویم دا چې چونکه هغه سیزونه نایاب شو لہذا تاسو زیاته کرنسی په لوکل ورکوي نو کدا صورتحال پر یو وخت کې پیدا شي
ڈاکٹر میراج الحق وائی د ڈالر پرتلا د روپے قیمت کمیدل دا اثر هم لري چې پر هیوا د پورونو بار زیاتیږي
کما فارن ڈیٹ چې بنګ باندې بیرونی قرض چې لاغه بدن سیوا کیږي دا غي سره سره کم چې ڈیٹ سروس ته کوه ډومیسټک ڈیٹ ته کوه فارن ڈیٹ ته ڈیٹ سروس مطلب دا لري کم چې د سود په شکل کې مونږه پیسې ادا کوو په قرضو باندې دا غي سروس او لایبیلیټی هم دا غي سره سیوا کیږي د دې علاوه کم شارټ رن او ان ګوینګ چې کم پروجیکټ دا غي کاست هم سیوا کیږي
په هر هیواد کې مرکزی بانک مانیټری یا مالیاتی پالیسی جوړوي د اقتصادي او مالی چارو کارپو ډاکټر زبیر خان وایي هر کله چې ګرانی زیاتیږي نو بیا د پاکستان دولتي بانک د سود شرل وړوي دی وایي لدې سره نه یوازې د هیواد اقتصادي وده کمیږي بلکې د شیانو پر بایو هم تاثیر پرېوځي
ولس باندې خو دا اثر په دې طریقې راځي چې کم خلق د بینک نه قرضه علی یو کو دغه نه بینک به تاسو خپل پیسې جمع کوی نه پاغه باندې د سود ملایي دي یا منافع ملایي بل دا چې سو تاسو د بینک نه قرضه علی نه هغه باندې یو سود ورکوي نو څه وخت چې هغه د سود هغه شرک چې کومه دا هغه ریټ چې دی هغه سره سیوا شي نو کاروباري خلق چې دی هغه خپل نفع نقصان ته ګوري دا غي په خیال باندې اوس د قرض غستو یو قسم وایر قیمت پرایس سے کاس سے هغه سیوا شو دا یې خرچه سیوا شو نو هغه باغا قرض بیا نه علی چې قرض نه دی نو کاروبار بیا وسره کم شي نو کله هم چې په ملک کې داسې حالات وي چې کله نرخونه تیزی سره خیږي او اداغه اصل وجه دا وی چې پرایویټ سیکټر نجی شعبه چې کومه ده او هغه خپل اخراجات سیوا کړی وي نو آی وخت سینټرل بینک دې نو هغه خپل هغه ډسکاونټ ریټ چې کوم د پالیسی ریټ وي هغه لږ سیوا هغه سیوا کولو سره د بینکونو د قرضې ورکولو نرخ چې دی هغه هم سیوا شي نو هغه چې څه سیوا شي نو خلک قرضې هغه سل لکشن ته کم کړي نو هغه په وجه قیمتونو باندې دباو یو حد پورې
کله کله داسې کیږي چې په نړیوال بازار کې د یوې کرنسۍ لکه ډالر او بیا په ټولیزه توګه لوړیږي او کله کله بیا دا بیا تر ډیره حده لوړ شي اکراموتی وایي د دې اثر نه یوازې په پاکستان وي بلکې پر ډالر هم پریوزي او دا د امریکا مالیاتي نظام ته هم تاوان رسوي
بیرن اقوامی کرنسی چې دا نو هغه خو صرف د پاکستان سره په مقابله کې نه دا خو د دنیا د ټولو کرنسی سره په مقابله کې دا هغه د نور کرنسی په مقابله کې جګه لاړ شي نو تا ته خو نقصان دی خو دا یاد لرل پکار دی چې دا هغه کرنسی چې کم کډه خاص حد نه زیاته جگہ لاړه نو هغه ملک تم سم به چې کرنسی جگہ لاړه دا یو ډیر دا سه ټکنیکی صورتحال وی چې هغه کې چې کم اقتصاد ماهرین وی هغه دا ګوري چې کومه فیصله واسي کول پکار دی چې هغه هغه ملک تو ثاني کې چې کرنسی جگہ د خاص حد نه زیاته لاړه هغه تر په تعلقات دا هغه سره اقتصادي تعلقات بسل دي او که فرض کا دا هغه کرنسی خاص حد نه جلري چې لکه سافر ته دي لاندې نو هغه خو د اقتصادي فاصلې څنګه وو
د مالی چارو کارپوهان وای کله چې په هیواد کې د پیسو نوټونه زیات چاپ شي نو بیا هم د پیسو بیا ټیټيږي خو دلته د پیسو ارزښت د بهرنۍ کرنسی پرتله نه ټیټيږي بلکې د هیواد دننه خطر راځي لیکرام هوتی هم پوښتنه وکړه چې د یو هیواد کرنسی نرخ څنګه ټاکل کیږي دی وایي د هر هیواد د کرنسی دوه بیې وي یو خو دا وي چې د مثال په توګه د سلو روپیو په یو نوټ څومره نور شیان اخیستل کیدای شي دی وایي دې قیمت ته فیس ویلیو ویل کیږي اکرام هوتی وایي بل قیمت ازیومډ ویلیو دی چې د نوټونو چاپول د هیواد دننه د بایو بدلیدل او د بهرنیو پیسو بدل کې د پیسو بیا ټیټېدل لوړېدل یې ټاکي
ډیمانډ او سپلای هم تعلق لري د دې قیمت د هم تعلق لري چې نوټونو زیات خو چاپ نشو د دې قیمت په بیان تعلق لري چې د بهر کم کرنسی را چاہے کم ډینومینیټر کرنسی را یعنی چې دا هغه باندې لا کی ګټه کوي دا هغه په ویلیو هم لگا دا هغه ویلیو هم په دې اثر لري نو دا سلو ټول پنځه وانه چې کم عوامل دي دا په یو وخت باندې باندې اثر انداز کیږي او قیمت ډیټرمن کیږي او دې ته یو اسیومډ ویلیو یو فیس ویلیو وي چې بای د دې قیمت اصل لګی دے باندې دمرہ سیوان راځي دمرہ پہ کنوان راځي دمرہ پہ اور راځي دمرہ پہ ترکاری راځي دمرہ پہ داش راځي دمرہ پہ داش راځي
اکرام ہوتی وای په نړیواله توګه اقتصاد پوهان په بحران کې زیاته دلچسپي اخلي او د هغې د مخنیوي هڅه کوي دا د خبره دا ټول بیان کړل شوی عوامل بحران پیدا کولای شي او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی بانکونه خاص ګامونه اخلي
په یو وخت کې لکه نن اوس په پاکستان کې تقریبا شل منټه د پاسه پنځه بجې دی دې وخت کې په دې شل منټه د پاسه پنځه بجو کې په ټایم کې درې مانه کارونه په یو وخت کېږي یا خو کرنسی ټیټه جگہ کېږي بیا دا یا د قیمتونو قیمتونه چې دي هغه ټیټ جگ کېږي لګیا دا یا بین الاقوامی کرنسی چې د هغې مقابله کې پاکستانی کرنسی ټیټه جگہ کېږي لګیا دا دا درې مانه چونکه په یو وخت کې رواني صورتحال وائبرنٹ اکانمی کی زیادہ ہو وائبرنٹ سیز دے کر اور دے دوران کی کسلورم خبر وشوا کہ نوٹون زیاد چاپ شو نو دا یو بل باندے اثر ہے چاہیے درے وانا سلور وانا سیز ہونا نو پا دغا وقت کے کہ کم اقتصادی ماہر بھی او آغا افیشل اقتصادی ماہر یعنی سرکاری نو آغا دا سوچ کے چیز کم اقدامات ہوتا کنا کہ صورتحال بحران طرف تلازش
تاسو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو لخلې واوریدل چې د پیسو باید څنګه لوړیږي او ټیټیږي او د دې لټول مالی نظام سره څه اړیکې وي او پر هغه باندې څه اثرات وي پر همدې ځای د نن اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی په مخه مخه
اقتصادي نړۍ